ama çiveriyem hakkale mekan. دا ساجی رډو ته سهارانه خبری مجله مهم خبرونه. اسرائیل د ایران د نن پوځي اهداف په نقشه کړی دی. د اسرائیل پوځ ویلی دی چې د اسرائیل دولت د نړۍ د بل هر خپلواکي واد په څیر حق لري چې د ایران چې د ځان دفاع وکړي او د بل برید ته ځواب ورکړي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه د اسرائیل په لور نشتې 200 توغندي ویشتلي وو. وړاندې په خبرونه کې نور جزئیات درکوو. چین اعلان کړی چې له را روان دسمبر میاشتې څخه به دا هېواد د افغانستان له صادراتو څخه تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند لین ژیان پرون په یوه خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمېر نورو هېوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل. هغه څرګنده کړه چې دا پریکړه به د دواړو خواوو په ګټه وي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان له لارې د چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز ته جوړېدو خبر ورکړ. د دفتر پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د درې واړو هیوادونو استازي به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه د بحث لپاره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. په کاپیسا کې په یو ترافیکي پیښه کې شپږ تنه ټپیان شوي. د کاپیسا سیمه ییز چارواکي وایي پیښه پرون د کاپیسا په شوخینو سیمه کې وشوه. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالفتاح فایز په یو بیان کې وویل پیښه هغه مهال وشوه چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت یو اړوند رینجر موټر د یو مازدا ډوله موټر سره ولګید. د سرچینې په وینا د پیښې 15 تنه ټپیان د رینجر او یو تن د مازدا سپرلی وو. د پیښې علت د ډرایورانو بې احتیاطي بلل شوې ده. افغان عبدالجان لوبډلې د هند الف لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلو به ته ورسېده. د افغانستان الف لوبډلې تیر ماښام د عمان په کوربتوب د آسیا ایمرجن جام په دوه منیمه پایلو کې خپل سیالي لوبډلې ته د شل منډو په توپیر ماته ورکړه. لوبه افغان عبدالجان په توپوهنه پیل کړه چې د څلور لوبغاړو په زیان هند ته د 216 منډو هدف وټاکه. د هند الف لوبډلې د هدف په تعقیب یو څلور شپږ اتیا منډې وکړې او و لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا لومړی ځل دی چې افغان عبدالیان د آسیا د ایمرجن جام پایلوبې ته وځي. د جام پایلوبه به د یکشنبې په ورځ ترسره شي او له افغانستان سره به سریلانکا په پایلوبه کې وي. د روسیې یوه بی پیلوټ الوتکه پرون د اوکراین په پلازمېنه کیف کې د استون د پر یو ودانۍ ولګېده. د کیف د پوځي ادارې مشر سیری پاپکو وایي چې د پلازمېنې د مرکز د لویدیځ په یوه ناحیه کې د دې ډرون د لګېدو له کبله لګېدلی اور د ودانۍ څو اپارتمانونو ته خپور شو. د دې برید په نتیجه کې د احتمالي زیانونو په اړه سمدستي معلومات نشته. د سربیا ولسمشر وایي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هېواد غړیتوب او دې هدف ته د رسېدو هڅې خورا مهمې دي. الکساندر وچچ دا څرګندونې پرون د اروپایي کمیسیون د مشر اورزلا فان دیر لین سره لکتنې ورسته وکړه. شاغلی وچچ په بلګراد کې له میرمن فان دیر لین سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د اروپایي کمیسیون مشر له سربیا څخه وغوښتل چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له اعلانو سره دی ځان تر دې زیات برابر کړي. دا سجی رډو سارنې خبری مجله په منځنۍ سپه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ایران په پلازمېنه تهران کې چاودنې شوې دي. اسرائیل پر ایران برید کړی. وړاندې جو سیاست تر کوو. چین شمنه وکړه چې افغانستان له صادراتو به مالیه نه اخلي.
چین سره زموږ سوداګري شاید شپږ وسو میلیون ډالر ته رسیدلې وي. ولې دغه تر لس سلنه څخه کم صادرات دي؟
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په تورخم کې د آسیا پراختیایي بانک په مرسته د سوداګرو لپاره نوې سکنري لګول کیږي. د ترن کوټه استوګن د کرکټ د معیاري لوبغاله کوشتنه کوي. دوی وایي د کرکټ مینوال زیات دي او یو مناسب میدان هم د دې لوبې لپاره نه لري. په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې د ایران رژیم او پسیمه کې د ایران یا بتیډلې د پروسش کال اکتوبر لوم را پدې خو په پرلپسې ډول پر اسرایلیانو برجونه کوي چې په دغه کې د ایران لخوا په مستقیم ډول هم پر اسرایل حمله وشوي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د اسرایل دولت د نړۍ د بل هر خپلواکیوات په چیر حق لري چې جواب ورکړي. د ایران او سوریه په پلازمینو کې لوی چاودنې نن اوریدل شوې دي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرایل د توغندیو برید کړی وو. هغه وخت اسرایل ویلی وو چې خپل غچ په اخلي. د ایران دولتي تلویزیون ویل چې د تهران شاوخوا څو سترې چاودنې اوریدل شوې دي. نیمه دولتي ایرانی رسنیو ویلي دي چې تهران ته چیرمه په کراچ ښار کې هم چاودنې اوریدل شوې دي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وویل چې د دوی پاوځ دقیق بریدونه کوي. د سوریې دولتي تلویزیون هم خبر ورکړ چې د پلازمېنې دمشق په لمنو او مرکزي سیمو کې چاودنې اوریدل شوې دي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه شاوخوا 200 بالستیک توغندي د اسرائیل په لور وشتلی وو او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دوهم ځل وو چې ایران ورته اقدام کړی وو. د اسرائیل دفاع وزیر تیر اونۍ دومره ویلی وو چې د په وینا دشمن به چې هڅه کوي اسرائیل ته زیان ورسوي درنه بیا به پرې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن تیر اونۍ ټینګار وکړ چې واشنگتن هڅه کوي چې په سیمه کې شخړې پراخې نشي او د چهارشنبه پر ورځ دا هم ویل چې تمه لري د اسرائیل انتقام اخیستل د شخړې د پراخېدو سبب نشي. سی ان ان تلویزیون د سپینې ماڼۍ د وی سرچینې په وینا خبر ورکړ چې واشنگتن په ایران باندې په برید کې لاس نه لري. CNN تلویزیون د یو شمېر اسرائیلي سرچینو په وینا ویل دي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نه دی په نقشه کړی. د ایران نیمه دولتي فارس آژانس ویل دي چې د تهران په جنوب لویدیس او لویدیس کې یو شمېر پوځي مرکزونه په نقشه سوي دي. تر اوسه د تلفات او احتمالي اوشتو ورانه یو راپورونه نه دی خبره شوی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ نوي ګامونه. چین ژمنه کړې چې د افغانستان له صادراتو څخه به تعرفه یا مالیه نه اخلي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې ډیر ژر به د چین او تاجکستان له استازو سره د درې وړو هیوادونو ترمنځ د یو تجارتي دهلیز ته جوړېدو په اړه د خبرو لپاره په یو غونډه کې برخه واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له روانې دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین ژیان پرون په یو خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل.
افغانستان په هم چې د ملګرو ملتونو لخوا د پرسمیت پیژندل شو یو هیوادوله ډلې تر ټولو لږ پرمختللې دی. د چین له ترجیحي پالیسۍ ګټه واخلي. باور لرو چې دا پریکړه به د دواړو خواو لپاره د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره ګټه وروي.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرخش حافظي د چین پرونی پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو ښه اقدام بولی. خو په عین حال کې وای دا پریکړه به هغه محل ډیره ګټه وکړي چې افغانستان خپل صادرات زیات کړي.
زموږ تاسې متاسفانه صادرات دونه نه دي چې دغه امتیاز څخه ګټه پورته کړو. د مثال په توګه چین سره زموږ سوداګري شاید شپږ وسو میلیون ډالر ته رسیدلې وي. ولې دغه تر لس سلنه څخه کم صادرات دي، نوي سلنه واردات ده. ولې د هغه لپاره باید موږ تاسې په افغانستان کې تولید زیات کړو، یعنی ترجیحي تولید ولرو، رقابتي صادرات ولرو، په هغه صورت کې دا به ګټور تمام شي.
لدې پریکړې یو ورځ مخکې په افغانستان کې د چین سفیر ژاو زینګ د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې هم وویل چې چین ته د افغانستان د صادراتو تعرفه به سل په سلو کې وړیا یا صفر وي. د مولوي کبیر دفتر د دې کتنې په اړه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې د چین سفیر همدرس پروان کال کې چین ته د افغانستان په صادراتو کې د یو لس نیم سلنې زیاتوالي خبر ورکړ. ښاغلی حافظي په عین حال کې له چین سره په هر راز اقتصادي اړیکو کې د خورا زیات احتیاط خبرداری ورکوي.
مناسبات چین او اربل هیواد سره ګټور ده په هغه صورت کې چې حقوقي بنسټ ولري او د هغه بنسټ محقق کول لپاره یو مقتدر رسمي مشروع او با صلاحیت دولت شتون ولري چې په بینالمللي محافلو کې کچېری کم تخطی صورت عمومي وکولی شي چې د افغانستان د حقوقو څخه دفاع وکړي. ځکه چې دا تجربه د چین نور سره دا خودلې دي چې دوی په معاملاتو کې ملي ګټو لپاره ډېر اهمیت ورکوي، لکه په میانمار کې، په افریقا کې.
لبلې خو د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان لالارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکوي. د دفتر په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې درې وړو هیوادونو استازي به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه د باس لپاره په یو درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. نوموړی دفتر دا هم وایي چې د طالبانو حکومت هڅې پیل کړي څو د واخان غرنۍ لارې چې بدخشان ولایت د چین له شینجیانګ ایالت سره نښلوي فعال کړي.
د چین او افغانستان سوداګری به د افغانستان او ایران سوداګری ته مخ کړو. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استاسي د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو پر پراختیا ټینګار کوي. حسن کاظمی قومی د پنځشنبې پروسه افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ته د تخصصي موادو د لیشلو لنندارتونه د کتنې پر مهال په خپل هیواد کې د افغان سوداګرو او پانګوالو لپاره د سانتیاو پرامنځته کولو ټینګار وکړ. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال بیا وایي چې د ایران له لوري د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو له کبله نشي کولای خپل سوداګري او پانګونې ته پراختیا ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې افغان کډوال په ایران کې له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي، خو د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازي حسن کاظمی قومی د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي همکاریو پر پراختیا ټینګار کوي. ایرانی رسنیو له ډلې ایرنا راپور ورکړی چې حسن کاظمی د اکتوبر 23 افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د تخصصي توکو د لیک په نندارتون کې له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ سربیره په ایران کې د افغان سوداګر او پانګوالو لپاره د اسانتیا او رامنځته کول مهم بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال بیا وایي چې د ستونزو او محدودیتونو له کبله نشي کولای په ایران کې خپل کاروبار پراخ کړي. په ایران کې دوه افغان سوداګرو صدیقی رسولی او سعود بختیار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
کار ما کار لباسس کار
زه د خزو لپاره لباسونه جوړوم. په ایران کې ډېرې ستونزې دي، د کالیو د پلورلو لپاره ځای نه لرو او دکانونه په کرایه نه راکوي. بیا هم خدای په انلاین توګه پلورو او چاري مختوړو.
کاروبار در ایران مشکل نه
هغه چې وړي کار وکړي باید یو ایرانی شریک ولري او د کار جواز باید ایرانی پونوم وي، که څه هم په دې توګه کار کولای شي خدای خپل واستون زده.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستيال خانجان علي کوزي د افغانستان او ایران د سوداګري زوړی کو پاړه ازادي رډيو ته وویل:
با ایران خو تجارت ما او کاروبار
د چې په کراچي کې ستونزې پیښې شوې، زموږ ترانزیت له بندر عباس څخه زیات شوې او له ایران سره مو په تیر کال کې کورنۍ سوداګري او څلويخ سلنه زیاته شوې ده. زموږ اړیکې خې دي او هغه خبرې چې کیږي د ډاډ وړ دي.
د سږ کال په سور میاشت کې د ایران د سوداګري خونی رسنیو ته ویلي چې په ایران کې د افغان سوداګرو پانګونه په تیر یو نیم کال کې دوه برابر زیاته شوې، چې وړاندې په ایران کې د افغان سوداګرو پانګونه تر 3 میلیارډ ډالر پورې خودل شوی و. په ورته وخت کې د ایران د کورنۍ او بهرنۍ او پانګونو غړي خوني شاو خوشپګونه وړاندې ویلی چې په ایران کې افغان کډوال له 200 تر 15 میلیون ډالر پورې د پانګوال په توګه د استوګنې په جوازونو لګوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اسناد او املاکو سازمان سکال د جوازا د میاشتې په نیمایي کې اعلان وکړ چې دغه هیواد کې له نیمایي زیات شرکتونه افغانانو پورې اړه لري. د ټولو سره سره ایران خپل هیواد د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه کړې ده او دلته له افغان کډوالو سره د ناسم چلند او لکار څخه د منع کولو په اړه ګڼ راپورونه خپرېږي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګو نظر افغانان ایران ته کډوال شوی دي.
دا ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د دې خبری مجله په پیل کې مو دا خبر درلود چې اسرائیل پر ایران ځوابي بریټ کړی دی. تروسه پورې په دې اړه کا تازه جزئیات ترلاسه کول تاسو سره به شریک کړو. تازه خبر یو دا چې په تهران کې د امام خمینی له هوایي ډګر سره چې د تهران په جنوب کې دی چاودنې اوریدل شوې دي. اوس پر شو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا د خیبر د سوداګرۍ او صنعت خونو چارواکو ویل دي چې د نشلي دوه میاشتو په ترڅ کې به د آسیا پر مخ اتیایي بانک په مرسته په تورخم کې څلور نوي سکنري ولګول شي. سوداګر دې خبر ته خوښ دي او هیله لري چې افغانستان سره به تجارت په برخه کې یو لړستونځي ورسره حواري شي. جزئیات د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال فرهاد شینواری پر راپور کې.
د خیبر ضلع چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری ضیا تجارت او صنعتونو خونې مرستیال مشر واجد علی شینواری ویل چې د خیبر پختونخوا کسٹم چارواکو ورته ویلي چې په تورخم کې به مالونو کلیر کولو لپاره د آسیا پرمختیایي بینک په مرسته څلور نوې سکینرې ولګول شي.
د کسٹم چیف کلکټر خیبر پختونخوا جمیل ناصر صاحب سره پاک افغان ټریډ کې چې کوم ستونزې هغه والی سره یو تفصیلي میټینګ وشو. روزانه بنیاد باندې شپږ نه تر اووه گھنٹو پورې سکینرز بند وي. په هغې باندې چیف کلکټر دا وینا وه چې 31 دسمبر پورې به څلور جدید سکینر په تورخم ټرمینل کې فعال شي. چې کوم راتلونکي سکینر دي چې هغه جدید سټینډرډ سکینر وي او کوم دغه بنکار نه شي پاک افغان تجارت دې سره سپیډ اپ شي.
په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټ او سوداګر مجیب شینواری وویل چې دغه نوې اضافي سکینر په تورخم کې ډیر ارزښت لري او په کار ده دا اعلان عملی کړل شي.
که دې خبرې د عملي جامه ورکړلی شي او دا شی وشي سکینر سره به یو فایده دا وشي چې کوم بیروبار جوړږي کوم ټرافیکینګ جوړږي نو یو خو به دا ورسره راغونډ شي. چې کله سکینر زیاتې شي نو دې کې خو به یو مطلب ده چې کوم انټری شي او جی ډی فایل کږي او دا سکینر زیاتې شي او مطلب دې کې چې کوم نارمل نارمل راځي مطلب هغه شی نه چې کوم مطلب دی چې بین ویډیا څه وي نو دغه سکینر زیاتولو سره به دا وشي چې هغه خلک چې کوم مطلب دی چې په دې دیاره باندې ایلیګل اکټیویټیز کنو دا هغو مخې به ونیول شي. بل طرف ته هغه ټریډر او هغه کاروباریان او هغه تجاران چې هغه روغ تجارت خواهشمند دي نو هغه ته به اسانتیاګانې پیدا شي او دغه سي په دې روزګار کې به نور هم مطلب دی چې تیزواله راشي.
سوداګر وایي چې په تورخم کې لتیرې اوږدې مودې راسي یوازې دوه سکینرې لګول شوي او اکثره وخت پکې تکنیکی خرابې راځي چې لامل یې څو څو ورځې دوه طرفه تجارت بند وي او په ګاډو کې خوراکي شیان او تازه میوې او سبزی خراب شي. په تورخم کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګاډو او پیاده خلکو تګ راتګ چارې د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته حواله شوی او د دې ادارې چارواکي وایي چې په تورخم کې د یو جدید ټرمینل جوړولو کار په اخیری پړاو کې داخل شوی او چې دا جوړ شي نو دې سره به د تورخم سرکونه پراخه شي او کسټم امپورټ اکسپورټ او امیګریشن اضافي کاونټر به پکې خلاص شي او عمله به هم زیاته شي او دې سره به دواړو خواو ولسونو ته اساني پیدا شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر ایران د اسرائیل د بریټ پړه تازه خبر دا دی چې د ایران تسنیم اژانسوي چې 14 اوریدل شوی دی خود الوتکو د شخ یا د تغندوی او د شخ راپورونه نه دی ورکړل شوی. سی ان ان تلویزیون خبر ورکړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر ایران د اسرائیل له بریټ خبر شوی او د تحولات لنشتي څاري. اوس هم اوکراین ته ورسو. ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د اوکران په جګړه کې د شمالي کوریا د سرتیرو د ګډون په اړه خبرداري ورکړه. شغلی زیلنسکی ویلي دي چې روسیا غواړي تر سبا پورې د شمالي کوریا سرتیري په اوکران کې ځای پر ځای شي. احمد تکل راپور لري.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون خبرداري ورکړ چې روسیا غواړي د روانې یکشنبه تر ورځې چې د اکتوبر 28 نیټه ده د شمالي کوریا پوځي ځواکونه په اوکراین کې ډیر کړی. خغلی زیلنسکی پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د استخباراتي سرچینو په حواله تمه ده د شمالي کوریا د ځواکونو لومړی ډلګۍ د اکتوبر د 28 او 28 ترمنځ د جګړې سیمې ته واستول شي. هغه ویلي دا اقدام ښیي چې روسیا په ښکاره د جګړې پراخول غواړي. زیلنسکی پر روسیې او شمالي کوریا د اغیزمن نړیوال فشار غوښتنه وکړه څو په نتیجه کې دواړه هیوادونه د ملګرو ملتونو د مصوبو منلو ته اړ شي. نوموړی زیاتوي نړۍ د روسیې اصلي نیت چې د ده په وینا د جګړې دوام دی په څرګند ویني. زیلنسکی ټینګار کوي چې په همدې دلیل د نړۍ د مشرانو لخوا یو اصولي او قطعي غبرګون اړین دی. د اوکراین پوځي استخباراتو تیره پنجشنبه اعلان وکړ چې د روسیې په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د پوځي ځواکونو حضور لیدلای دی. د اعلان له مخې د دې ځواکونو لومړنۍ ډلګۍ د اکتوبر په 28 هلته ځای پر ځای شوې دي. لدې مخکې متحده ایالاتونو د چهارشنبه په ورځ ویل چې د شمالي کوریا 3000 پوځیان روسیې ته رسیدلې دي. په همدې ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن وویل روسیې ته د سرتیرو استول د پیونګ یانګ لخوا مسکو ته د وسلو له استولو وروسته بل اقدام دی. اوستن زیاته کړه چې شنون کې د وضعیت ارزونه کوي او یادونه یې وکړه چې پیونګ یانګ ښایي له روسیې سره د مستقیم مرستې له کبله له عواقبو سره مخامخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ساتلایت د هغو تصویرونو په اړه چې په روسیه کې د شمالي کوریا د ځواکونو حضور ښیي د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه راپورونه نه تایید او نه رد کړل. اوکراینی ځواکونو په 13 اګست میاشت کې له روسیې سره په ګډ سرحد کې په کورسک سیمه کې پراخ عملیات وکړل او ځینې سیمې ونیولې. کیف وایي له دې سیمو د روسیې د حملو پر وړاندې د حایل په توګه کار اخلي. په عین حال کې د اوکراین سیمایزو چارواکو پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد په دوو سیمو کې د روسیې حملو شپږ کسان وژلې او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د دونیتسک د ختیځې سیمې والي وادیم فلاشکین وویل روسي سرتیرو پر یوه پوستخانه برید وکړ چې په نتیجه کې دوه تنه مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا د خرسون د جنوبي سیمې والي الکساندر پروکودین پر ټلګرام چینل لیکلی دی چې پر اوو ویشتو سیمو له هغې ډلې پر خرسون ښار د روسیې په حملو کې 15 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. پروکودین زیاتوي چې د روسیې پوځ د سیمې مهم تاسیسات، مخابراتي ستنې او د استوګنې سیمې په نښه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
د روزګان کرکټ لوبغاړي له چارواکو غواړي چې د دوی لپاره دی د لوبو میدانونه جوړ کړي. په دغه ولایت کې د کرکټ په لسکونو ټیمونه شته خو دوی مناسب میدان نه لري. په دې اړه راپور لرو.
دا روزګانی کرکټران دي چې د خلکو په شاړو مځکو کې د لوبو لپاره د مناسب میدان نشټوالي له امله په لوبو رحیم الله په روزګان کې د کرکټ یو لوبغاړی دی. وایي د لوبو لپاره هیڅ رسمي میدان نه لري او اړ دي چې په شاړو مځکو کې لوبي وکړي.
دا زموږ میدانونه چې ډیر زیات خراب دي، ګرده سری ډبرې دي، فیلډینګ ډیر زیات نه پښکې کېږي، بل پر یوه خوا لوړ سي، دا پر بل خوا ځي.
عبدالخالق چې د کرکټ بل لوبغاړی دی وایي هر ورځ د ټپونو او زیاتو زیانونو له ویرې سره مخ دي کله چې لوبه کوي.
د ټول روزګان د ځوانانو غوښتنې دغه دي چې موږ په ټول روزګان ولایت کې یو د میدان لرو، هغه چې ته لیدونکو دا ټول کتونکو ولیدي شګی لري، موږ بیا په کسان ورته درول چې دا شګ مون ټول کړی دي، خو هغه سربېره بیا نه پاکیږي. نو د ولسوالۍ کسان چې لته راځي یا نور کسان موږ ټورنمنټونه جوړو، د میدان نه لرو چې ساده اوار میدان موږ په ولایت کې نه لرو، ولایت په سطح دونه میدان موږ نه لرو.
نکی بلاوای ډیر ځوانان کرکټ ته لیوالتیا لري خو د مناسب میدان نشتون یې د پرمختګ مخه نیولې ده.
دا خوش مړه منه دونه زحمت باسه په دغه مړه د خپل شوق سره او غواړي چې خپل کې په نړیواله لوبي کې منه ځینې خلک غواړي چې مشکل غواړي چې منه اوس لوبي وکړو او موږ چې په دې شګو کې بازي کو خاص د مړه شوق په خاطر موږ ډیر منه ډیر مینو سره لرو.
شي په ولای چې د کرکټ د یوې لوبډلې مشر دی د ازادي راډیو سره په خبري کې ویل چې رزګانی ځوانان ډیر استعداد لري خود ځای نشتون د دې فرمختګ محدود کړی دی.
نو موږ لوبغاړي دغه کوو هڅو چې نړیوال لوب ته د لار پیدا کې تنه موږ د کرکټ بورډ سره دغه چې موږ ته د سیمه میدان جوړ کې موږ ته شان را کې موږ ډیر په ډبرو په سرو شګو کې په میدانونو موږ بیا چار ځای ورسو الته موږ پرې جیم نه باید موږ ته د سیمه میدان جوړ شي چې ټورنمنټونه عام خاص لپاره په دغه کې ټورنمنټونه ورته جوړیږي چې میدانونه راته انتخاب شي دغه موږ د کرکټ بورډ سره دغه غوښتنه ده.
د دې ترڅنګ د روزګان نور عام اوسیدونکو هم وايي کرکټ د ځوانانو لپاره د روغتیا او سالمي بوختیا لپاره ډیر شدي. دوی د کرکټ بورډ نه غواړي چې روزګان ته پاملرنه وکړي او د لوبو لپاره رسمي میدان جوړ کړي. محمد کریم او شاولی د ترنکوټ اوسیدونکو دي. د ازادي راډیو ته وویل
او دا ځوانان به چې موږ تشویق کو، دا به ځوانان به چې موږ دې ته تشویق کو چې دلته کرکټ، دلته فوټبال، دلته مکتب، دلته مدرسې، دلته سنټر، دلته درس، دې ته تشویق نشي چې دلته عمل وکړي، دلته به د اخلاق خبري وکړي، د دې سره بیا ځای خبري وکړي، د دې سره کنځل وکړي، د دې سره وکړي، د دې سره دا وکړي.
ریات یو معیاري میدان ته لرو، ځکه دا سیمه میدان ته چې وستل ته دا سي ډبري دي نو لوبغاړي ډیر پستونزو کې دي هغه شای خوږیږي زغاریږي لاس یې خوږیږي نو دسې لوب نشي کولی لکه پر یو چمن باندې.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ مسولین هم د لوبغاړو ستونزې مني، خوای د لوبغاړو ستونزې له مرکزی ادارې سره شریکی کړي دي. د یادې ادارې مشر خیر الله افغان وایي مرکزی ادارې ورسره ژمنه کړې ده چې په دغه ولایت کې به یو لوبغالی جوړوي. د اورزګان د کرکټ لوبغاړي او عام خلک له کرکټ بورډ څخه غوښتنه کوي چې د دې ستونزې ته پام وکړي او په دې ولایت کې د کرکټ لپاره مناسب میدان جوړ کړي. دی وای د مناسب ځای نشتون د ځوانانو د پرمختګ مخه نیولې ده او که د لوبو لپاره سم میدانونه برابر سي نه یوازې دا چې د کرکټ د پرمختګ لامل به وګرځي بلکې ځوانان به له ناواړه کړنو هم وژغورل سي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پر ایران د اسرائیل د بریټ تازه جزئیات د دې چې د اسرائیل د پاوز رادیو خبر ورکړ چې پر ایران دوهم هوایی بریټ هم پیل شو. بل لور ته راپورونه خبر شوې دي چې په شیراز کې هم چاودنې اوریدل شوې دي. وسم د کونړ د سین د استنادي دیوالونو پاړه ګلې او د خلکو هیلې په دې راپور کې
د کونړ اوسیدونکو وې د پرزیدلي جمهوریت په ورستي او څلورو کلونو کې د سین مهار کولو یو هڅه پیل شو او ورته یو میلیارډ افغاني ځانګړي شوې. د دوی په وینا د بولډروال یعنی د غټو تیګو دیوال کارونه لپیل تر پای کمزوري تر سره شوی وو او همدا لامل چې اوسی ډېرې برخې ډنګي شوی او پاتې هم د ویجاړې دو غواخ سره مختی. محمد اسف او ولس خان ازادي راډیو ته وویل
بولډر والو نه خو عموما د کونړ ولایت په مختلفو ساحو کې په هغه وخت د ټیکادارانو د خوانه چې کیفیت یې ښه نه و په ښه کیفیت سره نه و جوړ شوی هغه بولډر والو نه ټول ځینو ځایانو کې لمنځه تللی دی او ځینو ځایانو کې اوس هم له تخریب سره مخ دي.
اوس نشته دی د سین په غاړه باندې چې کوم سنادي دیوالونه شوي او بر دیوالونه شوي و هغه ټول بېرته لمنځه تللي دي. نو دلته ورور هغه ټول زاړه چې دي هغه لنګ شوي د منځه تللي دي.
ځایي اوسیدونکي وایي د وخت چارواکو او د دیوالونو قراردادیانو ته یې په ځلونو د کمزورو کارونو څخه شکایتونه وکړل خو د اداري فساد شتون او زیاتوالي له امله د دوی خبرو ته چا ارزښت نه ورکولو او هر چا خپل کارونه په خپل خوخه ترسره کول. گوهر صافه
یو خو بولډروال هغه سم معیاري نه حکم چې ډیزاین شي یا غا تقاضا چې د کوم بولډروال و هغه سم بولډروال ول نه شته پسات لمن ډیره پراخه و نو دوی راولګیدل یو چې هغه قومي مشران ته یو شاته ورته د دوی خلیفه ټاپکړه. اوس کوم تاسو دغه یو میلیارډ پروژه وګورو نو هیڅ پکې پاتې نه دي. غیر معیاري کارونه د سبب شو چې اکثره د منځ ته دي یا د تخریب په دوه په حال کې دي هیڅ کومه پیدا ونه تلل.
کله به خو په کونړ کې د سین مهار کولو لپاره د جوړو شوو دیوالونو لړنګېدو څخه خلک شکایت کوي نو لبل پلوا د ننګرهار په خیوا او کامه کې د وژل شوی جاپانی ډاکټر ناکامورا لخوا رغول شوی بولډروالونه روغ رمټ پراته دي او خلک ترې خوشاله دي. د خیبې ولسوالۍ اوسیدونکي صادق الله ازادي راډیو ته وویل
نو دلته د کامې او د خیبې او د درینور ته تومره کار شي دا ټول ناکام را کړی دي. په دې دي باندې د پیندل شپاره سکاله ټول کار چې دا ناکام را کړو موږ د خاف کار نه دی کړی هم دا و زه په دې ګټي پرتی دي. نو دې کوم دي کی کار کړی دي د سین په غاړو باندې دیوالونه کړی بیا ته اضافه زین دي هغه دي کی په ډیر ټولور تعداد کې تیږي پرتی دي کوم دې لیک معمولی تخریب شین دا پروژې والا وردی پاما غورت باندې موټرې ورسره لوډرې بیته دغه کوي نو د تروغ رمټ دی ارفا.
د کونړ او ننګرهار اوسیدونکو له سرپرست حکومت او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له کوچنی او کمزورو کارونو دی تیر شي او د ډاکټر ناکامورا په څیر دی د کونړ او نورو سندونو څخه کانالونه پورته کړي لیوی خو به ورسره وب مهارشي او لبل پلو به په زرګونه هکتار للمیز مکه د کرکلی جوګا او افغانان به په خېټو مارشي. د کونړ په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داسې په سلګونو پروژې شته چې پرې میلیونونه ډالر لګېدلي خو اوس یې ډېرې تخریب شوي او له کاره وتلي دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.